السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې په پروګرام کې د سولې مشورتي لوی جرګې د ورستیو تابعو په اړه باندې تاسو ته راپور لرو دا چې حکومت وايي په دغه جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادي په اړه چې جنایي مجرمین او تر خواهی د نشي توکو قاچاقبران هم دي د ولس سره سلا مشوره وشي دا مو د سر موضوع ده د ملي مصالحې د عالی شورا د تشکیل د بشپړېدو په اړه هم معلومات درکو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی لشته لژنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو کې او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیس له ډیورند کرښه خو د پاکستاني ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي. یو پاکستانی سرتیری وژل او دوه نور ټپیان کړي دي. او د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 130 تنو ته رسیدلی. د خبرونو تفصیل لشت لژنون استنه په پکتیا کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومتي ځواکونو سره په نشته کې وژل شوی دی. په وژل شوی کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. د پکتیا امنی قمندانۍ وایي نن سهار په احمد خیل ولسوالۍ کې لومړی د ماین چاودنه وسوه او بیا د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشته کې و وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دغې سرچینې په خبره و نور طالبان نن د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال وژل شول. پولیس او عامو وګړو ته په دې جګړو کې زیان نه دی رسیدلی. له کاپیسا څخه امنیتي سرچینو نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو د ملي پاڅون کوونکو د یو سیمه ییز قومندان پر کور یرغل وروړی. په خپل قومندان سیف الدین له خپلو دریو ساتونکو او هم د کورنۍ درې ښځینه غړي وژل شوی دی. ویل کېږي په متقبلو نشتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو دقیق شمېر معلوم نه دی. اخواله بدخشان هم راپورونه وایي چې افغان ځواکونو په جرم ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو د طالبانو د بریدونو مخه نیولې او د جګړو پر مهال یو طالب وژل شوی درې نور ټپیان شوي دي. د ټولو پیښو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا ټول تشکیلات بشپړ سو او ډیر ژر به پرسمي توګه اعلان سي. د ملي مصالحې د عالی شورا وایان فریدون خوځون وایي چې دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسیدو سره سم اعلان سي.
د ملي مصالحې د عالی شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې دا نوملړ چمتو شوی دی. هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورای رهبري دپاره اوس لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده. کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
شغلې خوځون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بیلابلو اقشارو استازي شامل دي. د دغې شورا د جوړېدو د تخنیکی کمیټې غړی عطاو رحمان سلیم بیا وایي چې د شورا په رهبرۍ کې به شاوخوا 40 او په عمومي مجمع کې به له 100 زیات کسان غړیتوب لري. د روان لمریز کال د غویي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو کې له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې ورسره د ملي مصالحې عالی شورا د دې شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل شو. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښه هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي. یو پاکستاني سرتیری وژل او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پېښه د چهارشنبه په ماپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشاهي سیمه کې شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري او همغږي زیانمنولای سي. تر اوسه افغان حکومت د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې افغان حکومت برعکس پاکستاني ځواکونو په ورته اقداماتو او د افغان حکومت د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی چې اسلام آباد نه دی منلی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل سي. د دې وزارت وایان عبدالقادر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو د خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړه. د شغل مطفی په خبره د قانون او پټرولیم وزارت د دې پروژې د ښه تطبیق لپاره د اړوندو هیوادونو ترڅنګ په کور دننه د اړوندو ادارو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته کړي. افغانستان به په کلنی ډول له دې پروژو شاوخوا 400 میلیون ډالر اوید ترلاسه کړي. زموږ غلا زده راډیو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 130 تنه ته رسېدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي دي او لسګونه نور ترای تم دي. چاودنه د اګست پر 4مه د بیروت بندر په یوه ډیپو کې د امونیم نایتری کیمیاوي سرې له کبله شوې ده. چارواکي وایي دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یوه ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپور له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالاً کلونه مخکې دغه بندر کې له یوې بیړۍ نیول شوی و. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. هڅې روانې دي چې په دې ډیپو کې د چاودنې اصلي علت پیدا شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پامپیو خبریالانو ته ویلي ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅې کړي او دا کار به منځنی ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدي چې داسې وسي. د خبرونو پای
کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تابعیاوي بشپړې شوې دي. په دې جرګه کې به د حکومت په خبره تمرکز د 400 بندیانو په اړه باندې پریکړه وي او سلام مشوره به وي. د ولسمشر د ویان مرستیاله دوراني وزیري
پنځه کټګورۍ خطرناک بندیان دي چې په دې کې ادمیان دي، قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په میرمنو باندې جنسي تیری کړی دي.
د عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا تشکیل بشپړ شوی. د دې شورا ویاند فریدون خوزون
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوې. دا نوملړ چمتو شوی دی.
نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کالیزه ده. د 1945 کال په اګست کې د جاپان پر هیروشیما ښار یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاو. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وایي
د 1945 میلادي کال د اګست په شپږمه یوه اټومي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به دوه اونیزې خپرونې د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او د کور کلی راډیوي پروګرام. بیا هم ښه راغلی، وخت مو په خیر. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره تیاری بشپړ شوی. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي د جرګې تدارکاتي او تر خوایلو ولایتونو د ګډونوالو د رارسېدو بهیر بشپړ شوی او سبا به په خپل وخت پیل شي. د ولسمشر د ویاند مرستیالې دوراني وزیري ازادي راډیو ته وویل چې په دې جرګه کې به د 400 طالب بندیانو د ازادۍ په اړه هم سلا مشوره کیږي چې اکثر یې په جنایي جرم او لوی جرمونو او نشي توکو قاچاق باندې تورن شوی دي. اخو د افغانستان ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې په دې جرګه کې به ګډون وکړي. امید ظهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړي.
سبا د جمعې په ورځ په کابل کې د سولې مشورتي لویه جرګه پیلېږي. د دې جرګې د جوړېدو مسؤلان وایي ټول تیاری نیولی دی. د سولې مشورتي جرګې یو ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل جرګه به سبا سهار په خپل ټاکل شوی وخت پیل شي.
تر دې مهاله د جرګې لپاره ټول آماده گئی، د امنیتي او تدارکاتي او د خلکو د ګډون لپاره خیر روان دي او مونږ هیله من یو چې راتلونکي څو ورځې چې جرګه په کابل کې وي دا به په ډیره ښه فضا او هغه څه چې د ولس اراده وي هغه به پکې تمثیل شي.
خو د جرګې د جوړېدو په اړه ټولنیز او حقوقي غبرګونونه پر خپل ځای دي. د جرګې د جوړېدو موخه د هغو 400 بندیانو د برخلیک په اړه ولسمشر ته د مشورې ورکړه ده کوم چې لوړ جنایي جرمونه لري، د نشه توکو قاچاق کوونکي دي او تر خوای ځینې په اعدام هم محکوم شوي دي. قهانو د ټولنې مرستیال سبحان مسبا وایي که څه هم جرګه د مشورې بڼه لري خو د افغانستان په قوانینو کې ولسمشر ته د دې ډول زندانیانو د ازادۍ په برخه کې محدودیت وضع شوی دی.
هغه جرایم چې تروریستي جرایم وسي او کورنۍ او بهرنۍ او امنیت پورې مربوطه مجرمین یا جرایم چې دی جرایم باندې څوک مجرم محکوم شوی وسي دی هغو لپاره هم محدودیت داده چې دانش کېدلی. نو دغه کورنی جرایم حدود شل نوه جرایم دي، د جاسوسي نه نیولې تر خرابکاری و تر هغه په اجازا په کود کې مشخصه دي، او تروریستي جرایم هم هغه تعریف لري ځانته. د دغو لپاره محدودیت ده چې ولسمشر نشي کولای چې هغه عفو کړي.
خو د افغانستان حکومت بیا دې موضوع ته خپل ځواب لري. د ولسمشر د وایان مرستیاله دورانی وزیري
په دې کې ادمیان دي، په دې کې هغه څوک دی چې قاچاقبران دي، په دې کې هغه خلک دي چې په انتحاري حملو کې لاس لري، په دې کې هغه خلک دي چې د خلکو په ویرمنو باندې جنسي تیری کړی دي، او ډېر داس نور خطرناک بدیان دي. په دې باندې حکم شوی دی، نو په دې خاطر موږ نشي کولای چې زمونږ د ملت د بدون د ارادې څخه په داسې یو مهمه او د داسو خطرناکو مجرمینو په موضوع باندې تصمیم ونیسي او دوی خوشی کړي.
د جرګی د لګښت پاره چې نږدې 330 میلیون افغانۍ کېږي هم بحثونه شته. په ټولنیزو رسنیو کې دا موضوع ډیر ښکته پورته کیږي چې د افغانستان حکومت ته د دې کسانو له ډلې د هر طالب بندي د خوشی کېدو لګښت نږدې 10,000 امریکایي ډالر پریوزي. خو د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا د جرګې د لګښت پاړه نیوکو ته په خپله فیسبوک پاڼه د ځواب په بڼه لیکلي، ما تمه لرله چې خلک په نجومي حسابونو بحث وکړي. حکومت هر کال د لوړ پوړو چارواکو د امنیت په تامین 3,200 میلیون افغانۍ مصرفوي، خو نیم د دغه کسانو بیرته د نظام په کمزورۍ اخته دي. که څه هم د سولې مشورتي لوی جرګې پایل ته ساعتونه پاتې دي، خو تازه ولسي جرګې هم پریکړه کړې چې د جرګې ګډون وکړي. د ولسي جرګې د رضایت خپلولو لپاره نن له غرمې وړاندې معصوم ستانکزي د جرګې لغړیو سره لیدنه درلوده چې پایله یې په جرګه کې د وکیلانو د ګډون پریکړه وه. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مورد د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لالګل لال سره هم موږ خبرې کړې دي. ښاغلی لال هم د حقوقي او بشري حقونو یو متخصص دی چې په دې باور دی جرګه او چارواکي د حق اللبت په جرمونو محکومین نشي خلاصولی یا یې په اړه د پرېکړې واک نه لري. له ښاغلي لال نه مې مخکې دا پوښتنه وکړه چې د بشري حقونو د یو ملاتړي او متخصص په توګه د سولې مشورتي لویې جرګې د دایرېدو په اړه څه نظر لري.
سړی که فکر وکړي چې هغه د پښتو ماتل دی چې دا مړی دومره ژړا باندې ارزي او که نه، دلته د طالبانو او د حکومت دواړو ګونګه پالیسي ده د سولې په اړوند باندې او د بین الافغاني خبرو په اړوند باندې، او امریکایان هم غواړي چې په یوه موزه کې دوه پښې دننه کړي. هلته هم د طالبانو سره هوکړې لاسلیک کوي، په عین وخت کې دلته د افغان حکومت سره هم هوکړې لاسلیک کوي. ځینې پیچلې معاهدې د دې نه مخکې د امریکا او د افغان حکومت ترمنځ ترسره شوي چې یو هم د زندانونو د انتقال هوکړه لیک دی چې په هغې کې ډېرې زیاتې ستونزې دي. هغې ته زه ځم، ستاسو د خبري سرویس وخت اجازه نه راکوي. اوس چې 4,500 بندیان خوشي شول د یوې خوانه، او د بلې خوانه حکومت وایي چې په دې کې هغه اتهامونه چې حکومت وارد دي چې حکومت لبدي دعوی لري او په بهرني وګړي دي او خو په کیسه ناقسم مسائل وړاندې کوي. حکومت ولې تر اوسه پورې په دې 15 میاشتو کې ونه توانېدو چې دغه د 400 کسانو لیست خپور کړي، د ولس سره شریک کړي، او په هغې کې دغه خلک پرون د ولسمشر سلاکار وویل چې په دې کې بهرني وګړي نشته، او تر ننه پورې پرې لګیا و چې په دې کې بهرني وګړي دي. نو که بهرني وګړي په کې نه دا لیست خپور کړي، هر سړی د خپل قریا او د خپل ولسوالۍ هغه طالبان یا هغه خلک پیژني چې دا په کوم ډول باندې خلک دي. نو د دې لارې هم یو سپیناوی شونی دی، بلکې د حکومت دا کار نه کوي، طالبان ولې دا کار نه کوي چې عین لیست په عین شکل باندې خپور کړي چې وی خی چې آیا په دې باندې حکومت عبدي دعوی شته که نه. حکومت دام کولی شي چې په څو کسانو باندې حکومت عبدي دعوی دي، او د دې په څنګ کې حکومت او طالبان دواړه کولی شي چې د دې د سپیناوي دپاره پر زید لوی جرګې چې دونه لوی مساری پر راځي، یو به تر په پلاوی د ملګرو ملتونو، مدني ټولنو، حقوقي بشر نهادونو، علما او قومي سپینګرو نه ټاکلې وي چې دغه 400 بندیان قضیې کړلې وي د یوې ورځې کار وو.
د تاسو په نظر څومره ممکنه ده چې دغه یو جرګه د قضایي ارګان پریکړه بیرته رد کړي یا ورباندې مشوره ورکړي چې بیا کتنه ورباندې وشي؟
په اصلیت کې خو زه په خپله باندې د امریکا او د طالبانو د توافقنامې په اساس باندې مخکې د دینه چې سوله راشي مخکې د دې نه چې افغانستان کې یو ملي یووالی رامنځته شي، زه هرگز د هر قسم بندیانو که دا د دولت و او که د طالبانو و زه د هغې د خلاصون مخالف وم، ځکه چې دلته په افغانستان کې څلور پنځه څلوېښت کاله بحران تیر شوی، خو دا لنډمهاله بحران چې شل کلو ته رسېږي په دې کې د جنگ قربانیان دي، او په هره سوله کې چې عدالت تامین نه شي، د جنگ قربانیانو غږ ونه اورېدل شي، هغه سوله اصلا سوله نه ده او تلپاتې سوله کېدلی نه شي، نو په دې خاطر باندې باید د بین الافغاني خبرو نه وروسته، د یو سیاسي هوکړې نه وروسته، باید په دغه هوکړه کې د بندیانو د آزادۍ خبره شوې وای چې کوم ډول بندیان به آزادېږي او کوم ډول بندیان به د خپلو جرمونو او شپې ورځې تیروي او کوم ډول بندیان به د حقوق العبدي دعوو پر وړاندې باندې ځوابونه وایي. دا اصلا د هغه معنا ورکوي چې خیرات پوخ نه او خنک په سر نیولی.
که دغه سیاحیان د دوی د خوشي کېدو پرېکړه وشي، څومره د افغانستان د بشري حقونو موقف ننګول کېږي؟ ځکه چې دا خو هم د بیان د ازادي تر څنګ یو لویه لاسته راوړنه ده په تېرو شلو کلونو کې.
که انیس حقانی او د هغه دوه درې ملګري خوشي شول، زه فکر کوم چې د هغې نه به دغه څلور سوه زندانیان چې کوم د لوړ جرمونه ونه لري، کوم چې انیس حقانی باندې وارد شوي وو او د هغه سره دوه درې کسان چې نور وو په هغې باندې وارد شوي وو، او که چېرته حقوق العبدي دعوې ولري، د حقوق العبدي دعوو خلاصون هیڅ شونی نه دی، دا د هیچ چا په صلاحیت کې نه راځي. په دې باندې طالب هم پوهېږي، حکومت هم پوهېږي، عادي سړی هم پوهېږي، او قومي سپین ږیری هم پوهېږي، ولس هم پوهېږي چې حقوق العبدي دعوې الله تعالی چاته نه بخښي، نو انسان څوک دی چې ورته وایي بخښي؟
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لالګل لالو چې د سولې مشورتي لوی جرګې او پکې د څلور سوه هغو طالب بندیانو په خلاصون باندې بحث را سره وکړ چې ویل کېږي دغه بندیان لوی جرمي دوسیې لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ټول تشکیلات بشپړ شوي او ډیر ژر به په رسمي توګه اعلان شي. دا خبره د یاد شورا ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي خوزون ویل دغه تشکیلات به د سولې مشورتي لوی جرګې له پای ته رسېدو سره سم اعلان شي. د مصالحې د عالي شورا د جوړېدو د تخنیکي کمیټې غړی عطاالرحمن سلیم هم وایي د شورا پر رهبرۍ کې به شاوخوا څلوېښت او عمومي مجمع کې له سلو زیات کسان غړیتوب ولري. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي هوکړې په اساس رامنځته شوې چې مشري ډاکټر عبدالله عبدالله کوي. جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
له نږدې دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو بشپړېدل. د دې شورا ویان فریدون خزون وای د شورا د غړیو په ټاکنه کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره هر اړخیزې مشورې او بحثونه سوي.
د ملي مصالحې د عالي شورا غړي د رهبرۍ له اوږدو مشورو او بحثونو وروسته چې د افغانستان د ټولنې له مختلفو اقشارو سره وشوي دا نوملار چمتو شوی دی، هم د مجلس عمومي دپاره او هم د شورا رهبري دپاره. اوس چون لوی جرګه وخت کم دی او لومړیتوب کې ده، کله چې دا خلاصه شي په اولین فرصت کې به انشاءالله ډېر ژر موږ رسمن اعلان کړو.
ښاغلی خوجون زیاتوي د شورا په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدا د تخنیکي کمیټې غړي عطاالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د شورا په رهبری کې به شاوخوا څلوېښت مشران او رهبران غړیتوب ولري.
هیئت اداري وروسته بیا به دغه کمیټې رهبري ده چې په هغه کې د څلوېښت کسو خوشا کې مشران به وي او رهبران به کېږي، او د هغه وروسته بیا مجمع عمومي ده چې کېدای شي چې دغه د سلو نه لږ جیک شي. مجمع عمومي پنځه معاونین دي چې هر یو معاون د یو کمیټې بیا مشري وکړي.
ښاغلی سلیم زیاتوي د ملي مصالحې عالي شورا پنځه مرستیالان لري چې هر مرستیال به یو کمیټه رهبري کوي. نوموړی زیاتوي د سولې عالي شورا شاوخوا دیرش هغه غړي چې دولتي او یا نورې دندې ونه لري د ملي مصالحې عالي شورا کې به د غړیو په توګه ومنل سي. د ښاغلي سلیم په خبره په اوس کې د سولې عالي شورا ټول کارونه په بشپړ ډول ځنډول سوي، خو د شورا له منځه تلل یوازې د ولسمشر په فرمان پورې اړه لري. دی وایي د ملي مصالحې عالي شورا کړنلاره د صلاحیتونو حدود، کاري پلان او د لارې د نقشې مسوده هم چمتو سوې چې د شورا په لومړۍ عمومي غونډه کې به تصویب سي. د روان لمریز کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنې سیال عبدالله عبدالله ترمنځ په ټاکنو له ژور اختلافات وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. د دغه شورا بیان فریدون خزون وای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خواله رسنیو دوه سترو کمپنیو ټویټر او فیسبوک د امریکا د ولسمشر پوسټونه په دې خاطر لري کړي چې د دوی په وینا د کرونا وایروس په اړه ناسم معلومات خپاره کړي وو. دا لومړی ځل دی چې ټولنیزې شبکې د یو ولسمشر پیغامونه له پاڼو لرې کوي. اسمت ساروان به درته ووایي چې ولسمشر ټرمپ دقیقا څه لیکلي وو او د خواله رسنیو دلایل څه دي.
فیسبوک او ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د دې کمپاین پوسټونه په دې خاطر لري کړل چې په هغه کې د کورونا وایرس په اړه ناسم معلومات ورکړل شوی او په دې برخه کې د پالیسیو خلاف دي. فیسبوک د ولسمشر ترامپ له فیسبوک باندې هغه ویډیو لري کړل چې په هغه کې د ادعا کوي چې ماشومان له کورونا وایرس خوندي دي. فیسبوک وایي د ولسمشر ټرمپ یو کوچنی ویډیو یې چې له فاکس نیوز سره یې له مرکې راخیستې وه په دې خاطر لرې کړه چې په هغې کې د کووید 19 په اړه ناسم معلومات شامل وو. په غلطه ادعا شوې وه چې ماشومان له دې وایرس څخه خوندي دي. دا لومړی ځل دی چې د خواله رسنیو سترې کمپنۍ د مقرراتو د سرغړونې په خاطر د یوه ولسمشر پوسټونه یا لیکنې لرې کوي. روغتیایي متخصصان وایي ماشومان له کرونا وایرس څخه معافیت یا خوندیتوب نه لري، خو دا سمه ده چې تر لویانو د هغو ماشومانو په منځ کې د مړینو شمیر ډیر لږ دی چې په دې وایرس اخته شوي دي. دوی دا هم وایي چې ماشومان او حتی تیخور کوچنیان په کووید 19 اخته شوي دي. ټویټر په موقتی ډول د ټرمپ د کمپاین رسمي اکاونټ یا پاڼه د ورته ویډیو د خبرېدو په خاطر بند کړې ده او ویلي دي چې مخکې تر دې چې د بل ټویټ د خبرېدو اجازه ورکړي باید همغه ویډیو ډیلیټ یا لرې شي. وروسته د ټرمپ د ټیم له لوري په یوه ټویټ کې وویل شول چې له پښتنو سره مخامخ شوې ویډیو لرې شوه. د ولسمشر ټرمپ د کمپاین د ملي مطبوعاتي رئیس برستیالي کورتنی پاریلا د فیسبوک او ټویټر له لوري د ولسمشر د پوسټونو لری کېدو ته په اشاره وویل دا د ولسمشر په وړاندې د خواله رسنیو یو بل ناوړه بې پرې نمایش و چې مقررات یوازې پر یوې خوا عملي کوي. د همداراز ویلي ولسمشر دا حقیقت ویلی چې په کرونا وایرس د ماشومانو د اخته کېدو چانس لږ دی. د ټولنیزو رسنیو کمپنۍ د حقایقو په اړه د قضاوت حق نه لري. ټرمپ د ماشومانو د کورونا په اړه څرګندونې په داسې حال کې په یوه مرکه کې وکړې چې هڅه کوي په امریکا کې ښوونځي بیرته پرانیزي. د ښوونځیو پرانیستل به سبب شي چې د ماشومانو میندې او پلرونه کارونو ته لاړ شي. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپله ادعا تکرار کړه چې کورونا وایرس پر ماشومانو لږ اغېز لري. که احصایو ته وګوري تر یوه ځانګړي عمر ماشومان د مړینو او تلفاتو په حساب د کورونا په وړاندې تر ډېره خوندي ول. د دوی معافیتي سیستم ډېر پیاوړی دی.
ستاسو له پیغامونو
عمران خبر کوم د میدان وردګ د سید آباد ولسوالۍ ده. روژانه د غلار چې کوم ده د میدان ښاره پورې سړی ځي ډېره سخته خرابه ده. ټوله مینونه لوزولې ده او سات په سات باندې د طالبانو چک پیرونه دي او چې کوم د دولت دې ته جدي پاملرنه وکړي او مقصد د لارې وضعیت ډېر زیات خراب دی او نظامي کسان هم پرې نه شي تللی او ډېر زیات مشکل دی او د دې د لارې غم ون خوړل شو. والسلام به احترام
دیل محمد لکندهار ولایت جری ولسوالی د چشاخه د کلی څخه پیغام پردم. مون مستنه او مشکل دادی د کندهار معرف باید مست په جری ولسوالی کې مکتبونه جوړ کی. په دا کلی کې ځین مونږ هم هیڅ مکتب نشته. چشاخه، پرمایان، بغدی، نیکلا، نادی، هیڅ مکتب نشته، باید موږ مکتبونه جوړ شي. موږ مشکل نه دی بیا او سلام بیا احترام د ازادي راډیو څخه ډیره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولی شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم واوري. همدارنګه که انټرنیټ مو خوبی نو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د ازادي راډیو له انډراید او ایس نه دواړو کې کار ورکوي او زموږ غږ په صفه توګه ترې اورېدلی شئ. اوس به هم د هیروشیما په اړه راپور درته خپور کړو. نن په نړۍ کې د لومړنۍ اټومي حملې 15 کلیزه ده. د 1945 کال د اګست په 6 د جاپان پر هیروشیما ښار باندې یوې امریکایي الوتکې اټوم بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې پیښه کې 1,40,000 تنه ووژل شول. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د سولې زنګ د هیروشیما په وخت د سهار په 8:15 وکړنګول شو.
موکتو
پر دغه ښار 15 کاله پخوا په همدې ورځ اتمي برید وشو. د هیروشیما د اتمي حملې د 15 کالیزې په مناسبت نن د مراسمو برخوالو د 1 لپاره چوپتیا غوره کړه. د هیروشیما ښاروال کازومی ماتسوی وویل د کرونا وایرس د خپرېدو له خطر سره سره د هیروشیما د پیښې د اهمیت له کبله د دې پیښې یادونې ته راټولې شي. د 1945 میلادي کال د اګست په 6 یوه اتمي بم هیروشیما ښار ویجاړ کړ. همغه وخت داسې اوازې خپرې شوې چې 15 کاله به دلته هیڅ شی شین نه شي. خو هیروشیما پر خپلو پښو ودرېدله، د سولې سمبول وګرځېده او د نړۍ د ټولو سیمو اوسیدونکي د دې ښار لیدو ته راځي. د کرونا وایرس خپرېدا سبب شوی چې د هیروشیما د پیښې یادغونډه پراخه جوړه نه شي. د جاپان صدر اعظم شینوزو آبه له معمول سره سم په مراسمو کې ګډون وکړ، خو په غونډه کې د بهرنیو میلمنو شمیر لږ و. په مجموع کې په یادغونډه کې د برخوالو شمیر د تیر کال د مراسمو په پرتله نږدې 10 برابره لږ و. چوکۍ له یوې بلې لرې ایښودل شوې وې او اکثرو خلکو ماسکونه لرل. د ښار د سولې پارک ته چې دا مراسم پکې جوړ شوي وو لږ شمیر خلک پرېښودل کېدل او اکثره برخوال له حملې روغ وتلي کسان او د هغو د کورنیو غړي وو. د امریکا بی نه ویشت الوتکې د 1945 کال د اګست د 6 نیټې د سهار په 8:15 پر هیروشیما ښار یو اتمي بم وغورځاوه. د هیروشیما د ښاروال په وینا په دې برید کې 1,40,000 تنه وغوښل شول. وروسته زرګونه تنه نور د ټپونو او د اتمي بم په نتیجه کې د ناروغیو له کبله مړه شول. له پیښې 3 ورځې وروسته د جاپان په ناګاساکي ښار کې 15,000 تنه نور ووژل شول. 6 ورځې وروسته جاپان تسلیم شو او دوهمه نړیواله جګړه پای ته ورسېده.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. فریبا ظاهر ته ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
لشتر لژنه نستنه په پکتیا، کاپیسا او بدخشان ولایتونو کې د طالبانو په بریدونو او له حکومت ځواکونو سره په نشټو کې وشل سوي دي. په وشل سوي کې وسلوال طالبان، پولیس او ملکی وګړي ټول شامل دي. پاکستان ادعا کوي چې افغان سرحدي پولیسو له ډیورند کرښه هاخوا د پاکستاني ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. یو پاکستان سرتیری وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیښه د چهارشنبه په ماسپښین د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په بنشایي سیمه کې شوې ده. افغان حکومت تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي ډیر ژر به په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې ساختماني چارې پیل شي. د دې وزارت وایاند نن ازادي رادیو ته وویل چې د ټاپي پروژې د ساختماني برخې مسؤلینو دا خبره تیر ورځ د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر محمد هارون چخنسوري ته کړې. جاپان پر هیروشیما د اټومي برید 15 مکلیز نن اول منځله. خدا مرسم د کورونا وایروس د خطر له کبله د تیرو کلونو په څیر نه و. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه د نورو کلونو په څیر په دې مراسمو کې ګډون درلود، خو د بهرنیو ګډونوالو شمیر ډیر کم و. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د ورمې ورځې د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 130 ته رسیدلی. د لبنان د روغتیا وزارت نن وویل چې شاوخوا 15,000 کسان په دې چاودنه کې ټپیان شوي او لسګونه نور لا هم ترې تم دي. او د بشري حقوقو د څارې سازمان له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د ستري محکمې هغه وروستی حکم عملي کړي چې لمخې د مخالفینو د نیولو لپاره د دې هیواد د فساد ضد ادارې څخه کار اخیستل کیږي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د پروګرام دوی مینیمایي ته لومړی پیل د کونړ په یو راپور کې. د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي ځمکې د کونړ څپان سیند په خوا کې پرتې دي، خو تر اوسه د سیند اوبو باندې خړوبې شوې نه دي. د دوی په خبره یوازې د باران څاڅکو ته پته موي. که باران وشي ځمکې کښت کوي او که باران نه وي په ځمکو یې سپېره بادونه وي. روح الله انوري په دې موضوع له کونړ یو راپور رالېږلی. تر هغه وروسته به دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه او د کور کلي راډیوي ډرام.
د سین په غاړه غاړه زم لتن دی مرما د پریمان اوبو تر څنګ زرګونه جریبه شارې ځمکې. د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ د لاهور ډاک سیمه د همدې سیمې اوسیدونکی محمد اساق د سیند پر غاړه په خړو خاورو ناست دی. وایي چې ځمکې له سینده 5 متره لوړه ده، خو یوازې د سیند څپې شمیري او له اوبو یې ګټه نشي اخیستلې.
استاسو خو وینې دا سین چې ډېر نږدې دی لاور ډاک ته، د دې نه چا هیڅ استفاده نه کوي. دغه لاور ډاک لپاره چې اوبه راشي، ځکه دلته یو فصل کېږي هغه هم غنم کېږي، چې کال آباد هغه کېږي. چې کال آباد نه هغه هم نه کېږي، غنم هم نه کېږي، صرف یو غنم د وسه خلک پراته وي. او دغه مسله نور پکې هېڅ نه پکې کوم شین بوټی شته نه خښته نه بشه. تاسو په خپل هر څه نه غریب سړی پکې همداغه شان بس تاسو وینې چې خراب تو راب دی اوس یې نه کېږي. غوښتنه مې همدا ده چې دغه لاور ډاک آباد شي، په اوبو باندې د سیند نه ورته وله راوخېږي.
د همدې سیمې او بل اوسیدونکي 18 کلن حمید الله چې د کونړ سیند پر غاړه د توت ونې شین یخ سوري ته ناستې، وایي د سیند اوبې د ځمکې له څنډو سره لګېږي، خو ځمکه شاړه پرته ده او د باران اوبو ته سترګې نیولې دي.
او دا چې بارانونه یې بیچارهګانو له څه شی وشي چې باران نه نه مشین دغه ځمکه ده چې دې مینې او منګې مینې دا او بیچارهګان خلک دي چې چا وس کې یو ځان له د اوبو پروګرام کړی د سکولو د اوبو او سکولو اوبو د ځان ته دغه کوي چې چا وس نه کېږي. نو دا وګوره د خپلې پولې نشي جوړولی، خپلې پولې نشي جوړولی، کار نه لري، روزګار نه لري، کارخانې نشته، کاروبارونه نشته. دی څه شی وکړي دا چې دولت موږ سره همکاري ونه کړي؟ نو موږ هیڅکله نشو کولی.
د خلکو په خبره چې په پریمان او بو کې په ځمکو کې د کرلو تخمونو د زرغونېدا لپاره د باران په هیله په اسمان کې وریځې لټوي. د دوی په وینا چې د کونړ په هر ولسوالۍ کې د سیند په دواړو غاړو کې په زرګونه هکتار للمي او شاړې ځمکې شته چې بې بارانه پکې د ډول ډول ګلانو او بوټو تخمونه هم نه زرغونېږي. د خلکو په خبره چې تر اوسه افغان حکومت د سیند له اوبو د ژوند د یوې برخې د پرمختګ لپاره هم ګټه نه ده اخیستې. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تر دې دمه د کونړ له سیند څخه حکومت کومه ویاله نه ده پورته کړې چې شاړې دښتې خړوب کړي، خو دوی هڅې پیل کړې چې سیند سره نږدې پرتو یو څه للمي ځمکو ته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه ورسوي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل:
کونړ ولایت کې 6300 هکتاره للمي ځمکه تقریبا په ټولو ولسوالیو کې شتون لري چې ډېره برخه د سیند په غاړه ده. د کرنې ریاست لخوا د کونړ ولایت په درې ولسوالیو مرغوره، سرکارنو او نارنګ کې د سولري انرژي په واسطه تقریبا 3000 جریبه ځمکه د بیارۍ د پروژه روانه ده. د دې پروژې تکمیل سره به دغه ځمکه کاملا اوی شي.
په یاد ولایت کې د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وایي د کونړ په سیند کې په عظمي کچه په یوه ثانیه کې 1000 متره مکعب او په اصغري ډول 250 متره مکعب اوبه بهیږي، چې د دوی په خبره تر اوسه للس تر 15% پورې د کونړ په کرنه کې لګېدلې دي او نورې ټولې ننګرهار او له هغه ځایه پاکستان ته ځي. خو پلان لري چې د مرورې وټپور پیرونی کانال وستلو سره په زرګونه هکتار ځمکه خړوب کړي. د کونړ اوسېدونکي وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ځله دې ولایت ته د سفر پر مهال ژمنه وکړه چې د کونړ په سیند به د برېښنا د بندونو په جوړولو سره للمي ځمکو ته اوبه ورسیږي، خو د دوی په وینا په تیرو شاوخوا 2 کالو کې یې داسې کوم قدم نه دی پورته کړی چې د کونړ او نورو سیندونو څخه کوم کانال تیر کړي او پرې وچې دښتې خړوب کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په ماشومانو کې کله چرک یا کله پونډی څه ډول ناروغي ده؟
دا ټول مخ مې داسې دا چاغ شوی ده، دا دومره د شپې چې یخ شي بیخي درد کوي.
دا ناروغي څومره خطرناکه ده؟
ایا د ویداده خوشی او پښو بوده شان ورته پیدا کی؟ هغه په اصطلاح اختلاطي حالت دی.
او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟
بهترینه لار دا ده چې نور ماشومان واکسین شي او یا د دې ماشوم نه لري وساتل شي تر څو چې په دې مرض اخته نشي.
نن همدا موضوع څیرو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې کلچرک یا کلپونډای داسې ناروغي ده چې په وخت